لاس په جشپی دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د شخړو پر راکمېدو ټینګار کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. کابل نن د سام غونډې کوربه دی چې د لسکونو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان برښنا شرکت تمه لري چې د تاجکستان د قطع شوې برښنا پر ځای به له ازبکستانه برښنا وارد کړي، او د ایران یو پلاوی اوکراین ته روان دی چې د ویشتل شوې اوکراینی الوتکې د تاوان ورکولو مسله وڅېړي. بشپړ خبرونه. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلی غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند ویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي، چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په خپلې وینا پرانیزي. شمروز خان مسجدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د افغانستان مالی وزارت وای په نننې غونډې کې بل افغانستان سره د مالی شمنو پاړه د جنوا د راتلونکو غونډې پاړه هم خبري وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي ستونزو په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې د یادو هیوادونو دغه لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اخیستنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسی شي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
کرونا ویروس اریزمنه مبارزه وسی زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونه ده چې بشر دوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبان غوښتنه وکړه تر څو بشر دوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوریت دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
شاغل هیواد د یادو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له قوله وویل چې هغه په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د برښنا شرکت وایي تر خپل واسه هڅه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټ وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلی دی چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټ برښنا چې له افغانستان سره ژمنه کړي برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبې پروسه سازي رډو ته ویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سره به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا سونه هوار شي.
ډیر ژر 200 اضافي میگاواټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 200 جیګا او 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو، چې دا خپل عامل دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډیر کم پرچوي به وي. خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم سفیدي په دې برخه کې له موږ سره کم سفیدي وکړي.
تاجکستان ویلی چې اواز 40 میگاواټ برښنا افغانستان ته صادرولای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وی د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته راشي، او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په 8مه په تهران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایران به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلی کولیبا زیاته کړه چې د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی، دا به د خبرو په ترڅ کې معلوم شي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 29 او 30 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي، اوکرين به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازي توپ کړي چې په دې پیشه کې زیان ور اوښتی دی. اوکرایني الوتکه د جنوري په 8 څو ساعته وروسته تر دې وبښتل شو چې ایران په عراق کې د خپل یو جګپوړي پوځي چارواکي د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا د پوست پر بی اډې توغندي وبښتل. په دې مسافرونکو الوتکه کې 116 بیا کسان وبښل شول، په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي دي چې د دې افغانانو کورونه یو ته تاوان ورکړي. د بشری حقوقو څارونکو او چارواکي وای د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خوډب کې د حکومت و مخالف اعتراض کوونکو په بغداد کې وژل شوې دي او یو بشنو ټپین شوې دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او عدم کفایت په تور مظاهره وشوې چې تر 600 اعتراض کوونکو پکې وشل شول. د مظاهره د کورونا وایروس له خپرېدو سره سړې شوې وي. د اکشن بی پورس په بغداد او شمیر نورو جنوبی شهرونو کې چې هوا تر 50 درجه د سانتیګریډ لوړه شوې ده، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزورې ده. د بشری حقوقو د نیمه خپلواک کمیسون ویاند علي البیاتی وویل دوه مظاهرچان په بغداد کې ووشل شول. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی وروسته وویل چې خلک د مظاهرو حق لري او په هیڅ ډول امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې پر مظاهرچانو یو مرمۍ هم فایر کړي. کاظمی زیاته کړه چې د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی او په درې ورځو کې به نتیجه معلومه شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوی راپورټ په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قربانۍ د منلو وړ نه دي. د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبه په ورځ په بنې راپور کې وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1202 ملکیان په افغانستان کې وژل شوی دي. نور تفصيل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سم دستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی پتی روش پر میاشتو که در ملکی تلفات و لورش میره به هیچ صورت در منلو نده. در افغانستان در بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پا وار وار در تاوتریخوال در کمیدو در اوربان او در سول خبرو در پایل غوشته نکرده. در دیل پر چی در ملکی وگرو در مرکروب لمخوانی ولسی او پا مجموع که بشری حقوقو تا در خلکو در لسرسی امکان برابر سی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوشنبه په ورځ په ونوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2016 نور ملکیان ټپیان شوي دي. د شمیرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبله کې 13% کموالی شي، خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړې ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The Yunama report.
They wait out rikhwali der lwar dai. The Yunama report da mulki talafato para juziyat war kridi di. Mush tola po hijo chi da taut rikhwali la deri do sara mulki wagri dira baya prekawi. Benan taut rikhwali bayat kam si to forsat walaru da suli par lor harakat wakru.
Sustainable peace pathway.
په این وخت کې ناتو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نه منلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېره ملکي مرګجب لاړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکي مرګجب لې د 23 سلنې مسؤل بلل سوي دي، خو دغې ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بې اساسه یې بللی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگلیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پایل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات چړل دي دغه چاپی خبرونه ته ناجه صافي کتنه کوي.
ویسا ورسپانې په افغانستان بانک کې رامسته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک اداري وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې تاوده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقاله لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وسیړي. مسیر ورسپانې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که چه هم برېښنا شرکت ویلی چه دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی، خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي، بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلی دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بېلابېلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي، خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د شزینه پولیسو د کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل له کونړ د روح الله انوري پورا پور کې.
د کونړ د امنی قومندانۍ په لومړي قرول کې 45 کلنه پولیسه بسری خپلې د پولیسو جامع غوستي 15 کال کېږي چې دا په یو سپینیس کانټینر کې د خزو تلاشي کوي. دا وایي هر ځای چې د کورونو یا موټرو تلاشي وي لناري نو سره اوګه پوګه خپل دند تر سره کوي، خو د دې په باور خبه دا وایي چې خزینه افسرانی پر دندو ګمارل شوی وای.
موږ پرون مزبی ته تلو نورګل نکته نو هغه وزیپه منګه وکړه، خو موږ سا کوم افسرانه و د سړو سره تلو و هغه وزیپه در سره شوله. نو چې دې حل کې چې موږ سزابي ته پیدا شي یو افسر پیدا شي نو خطر وای. نو موږ خبره د نایب نو سن شریکو د میتریک د زنانه پکې خخ کاری چې سړو سره کینو سړو سره پاتېګو. نو چې یو کوټه ته جوړه کې او راشي ولا نو موږ به سناسي چې خدمت وکړو.
د خزینه پولیسو کمخت یوازې د خزو د اندېخنې وړ خبره نه ده، بلکې په دفترونو کې نور کارکونکو هم لدې ستونزې شکایت کوي. دلته د پاسپورت مدیریت ته یا دفتر ته هر ورځ د نارینه او ترڅنګ خزي هم پاسپورت اخستلو ته دغه دفتر ترازی. خو په دې دفتر کې خزینه کارکونکو پر ځای نارینه کارکونکو د بایومیټریک او نور اسنادو په برخه کې کار کوي. محب الله محبت د خپل کورنۍ د خزینه غړو سره د